دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوی نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د مارچ 8 نیټه ده زه احمد یازمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو هر کله کوم په دې خبرونه کې په پاکستان کې د حلقه بندي او د نقیبلا مسعود د وژنې مقدمه د غیرت په نوم وژنې او د پاکستان سوپر لیگ پر کرکټ سریو سربیره د سیمې په اړه یو شمېر راپورونه لرو خو تر هر څه وړاندې وارو کو بوریوال کاکړ ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
نمړې دا مهم خبرونه سره ټکه د پاکستان یو شمیر غوندون غړو پر نوې حلقه بندیو اعتراضونه کړي دي د افغانستان پاکستان او انډونیزیا دینی عالمان د افغانستان پر حالت غونډه کوي او ټاکل شوی ده چې امریکا په یو اونۍ کې دننه پر روس نوې بندیزونه اعلان کړي اوس بشپړ خبرونه د پاکستان د یو شمیر ګوندونو غړو پر نویو حلقه بندیو اعتراضونه کړي دي په دې ګوندونو کې عوامي نېشنل ګوند جماعت اسلامي پیپلز ګوند او ځینونی آزاد سیاستوال هم شامل دي دوی وایي په مجموعي توګه د انتخاباتو کمیشن لخوا د نویو حلقه بندیو پر خپاره شوي فهرست اعتراض نسته خو ځینې داسې حلقې جوړ شوي دي چې دوی ته د منلو وړ نه دي د پاکستان انتخاباتو کمیشن ویاند الطاف احمد په دې اړه بیګا مشال رادیو ته وویل
چې څومره کلیمز دي څومره اعتراضونه دي دوی ته یوه میاشتن دی چې دوی دې راشي او خپل اعتراضونه دي په الیکشن کمیشن ټرایبونل کې جمع کړي او الیکشن کمیشن به داغه څومره اعتراضونه چې دي کده چا سره داسې خبره ورسره چې هغه دا ثابتول شي څنګه چې کوم کار کړی دا غلط دی نو به شکر را دي موږ به دا په یوه میاشت کې دنه سر پر
دا لهغه وروسته دا چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 2013 کال د سرشمیرنې لمخې د دوشنبه په ورځ د قومي او صوبایي اسمبلیو لپاره د نوي حلقه بندوي فیرست خپور کړ د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پولیسو پر یو موټر برید شوی چې یو پولیس پکې وژل شوی او بل ټپي شوی دی دا پیښه نن د کوټې په هزارګنجي سیمه کې هغه مهال شوی چې د پولیسو موټر د هغو هزاره دوکاندارانو ساتنې کوله چې د سبزیو خرڅولو لپاره روان وو تر دې وړاندې تیر شپه د کوټې په کنداري بازار کې نامعلوم وسلوالو یو پولیس په ډزو وژلی دی چا تر اوسه د دې ذمهواري نه ده منلې د خبر پښتونخوا په هنګو ضلعه کې یو کس خپل درې وريري د غیرت په نامه وژلې دي د هنګو پولیس وایي دا پېښه د تیر یکشنبه په ورځ د هنګو په کورموال کلی کې رامنځته شوې ده د پولیسو یو ځایي چارواکي آصف ګوار بیګا مشال رادیو ته وویل چې دوی له شپږ مجرمانو څخه څلور نیولې دي او هغوی جرم منلې هم دي تاکل سوی دا چې د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټر تامینا جنجوا په روانه اونۍ کې امریکا ته سر رسمي سفر وکړي پاکستاني چارواکي وایي نوموړی به په واشنگټن کې یو اونۍ تیروي او هلته به د سپینې ماڼۍ او بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره لیده کاته او خبرې وکړي دا له هغه وروسته ده چې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ یوې لوړ پوړي سلاکارې لیزا کرټس د تیر اونۍ کې په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې وکړې په کراچی کې د وجل سوی وزیرستاني ځوان نقیب مسعود پلار وایي د زوی د قاتل نه نیول کېدو یا د انصاف په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي ملک محمد خان مسعود د سېشنبې په ورځ ناوخته مشال رادیو ته وویل دوی بې له انصافه بل څه نه مني
یه نکی بولا ده وینه و ده نکی بولا ده خرساوله حق ده مو سره نشتا چه اتیارا باری پیوی دو سوارا باری پیوی پاکستان چوک رو کهوی ده نکی بولا پا خوشا پا وینه بونده دازن نرو خلال ده چه حق نشتا رو سره
نقیب مسعود روان کال د جنوري پر درېمه نیټه تښتول شوی او پر 14 نیټه یې مړی میندل شوی و دا ملیر پولیسو مشر راو انوار د نقیب وژلو منلی وو او پر هغه د ترهګر تور پورې کړی وو کم چې وروسته پلټونو غلط ثابت کړ د انډونیزیا په پلازمینا جکارتا کې داسې غونډه جوړیږي چې له افغانستان پاکستان او انډونیزیا څخه شاوخوا 50 مشهور دینی عالمان پکې ګډون کوي د خبره د افغانستان د عدلی وزارت مرستیال او د دینی عالمانو د شورا غړي محمد قاسم حلیمی بیګا مشال رډیو ته وکړه د ویل د غونډه د انډونیزیا د ولسمشر په نوښ جوړیږي چې د افغانستان د مسلې په اړه له دینی پلو بحث وکړي
دغه ناورین چې افغانستان کې روانه جګړه چې په طبیعي شکل یو تحمیل شوې جګړه ده یوه ناروا جګړه ده دغه له اسلامي لحاظه دغه یو اتونی کې ورما او ترمن چې تره جګړه باندې او د جګړې په عوامل باندې بحث طالبان په دې کې نه دا وڅېړي چې دوی او نه هم راځي
تاکل سوې ده چې دا کانفرنس به د مارچ له 15 نیټې د مارچ تر 19 نیټې په جاکارتا کې جوړ شي. د امریکا د ملي استخباراتو مشر ډین کوټس ویلي په یو اونۍ کې دننه به د امریکا لخوا پر روس نوي بندیزونه اعلان سي. ډین کوټس د سېشنبې په ورځ ویلي دا بندیزونه د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د مبینه لاسوهنې په غبرګون کې لګول کېږي. نوموړي ویلي چې دا بندیزونه به د امریکا د خزانې وزیر سټیون منوچن په یو اونۍ کې دننه اعلان کړي. دا له هغه وروسته ده چې د امریکا په سینټ کې د پوځي خدمتونو کمیټې غړو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر اداره له دې کبله نیوکې وکړې چې ولې دا بندیزونه په جنوري میاشت کې هغه مهال نه و لګولې چې د 210 شتمنو او د روسي ولسمشر له ماڼۍ سره تړلو قوي روسانو فهرست خپور کړی و. ډین کوټس ویلي په دې بندیزونو کې به لږ تر لږه له هغو 1400 روسانو څخه ځینې پنښه سي چې د امریکا د پلټنو ځانګړي کونسل روبرټ مولر د امریکا د 2014 کال د ولسمشریزو ټاکنو د ګډوډولو په هڅو تورن کړی دی. او رسته خبر د لوبو د پاکستان سوپر لیگ کرکټ سیالیو په لړ کې به نن ملتان سلطان له کوئټا ګلیډیټر سره بازی کوي. د لوبه به د پېښور له وخت سره سم د شپې پر 9 بجې پیل سي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. په پاکستان کې د نوو اعلان شوو انتخاباتي حلقه بندیو په اړه د یو شمیر سیاسي ګوندونو غړو اعتراضات کړي دي.
او دا پارٹی مجبور شوی چې تاسو خپلې حلقې چکی چې کوم کوم ځای کې غلطیانې تاسو هغه باندې اعتراضات جمع.
په کراچی کې د پولیسو په جالي مقابله کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود پلار وایي چې د خپل زوی وینه به په هیڅ قیمت خرڅ نه کړي.
اتیار ابر پیوی دو سو ابر پیوی پاکستان چوکر کوي د نکی بولا په غوشه په وینه باندې د ځن نرو خل دغه چې حاکی نشته سره.
د خیبر پښتونخوا په هنګوز ضلع کې درې نجونې د غیرت په نامه وژل شوي دي. په پاکستان کې د ښځو لپاره د کارکوونکي تنظیم عورت فاونډیشن ویاند وایي
کیسونه اول هم د دینه زیات او هغه کیسونه رپورټ کیدل بنا.
په روانه خبرونه کې د پاکستان سوپر لیگ کرکټ سیالیو سربیره د سیمې په اړه یو شمېر راپورونه درته لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدلای شئ. تاسو کولای شئ د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوري چې پاتې ده mashalradio.com. او سره زو دراپورن پر لور د پاکستان انتخاباتي کمیشن د راتلونکو پارلماني ټاکنو لپاره د نوو حلقو اعلان کړی دی. خو د یو شمیر سیاسي ګوندونو پر غړو سربیره د پاکستان ځینو پارلماني غړو هم د دې نوو اعلان شوو حلقه بندي پر ضد انتخاباتي کمیشن کې خپل اعتراضونه جمع کړي دي. په دې اړه مجید بابر تفصیل راکوي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د تیر ګل پورس د قومي او صوبایي سیملو لپاره د نوو حلقه بندیانو فهرست پور کړو. دغه راپور لمخه اوس د پنجاب صوبې د قومي سیملو د حلقو شمیره 141، د سند صوبې 16، د خیبر پختونخوا 10، د بلوچستان 14، د قبایلي سیمو 12 او اسلام آباد 3 شو. د نوو شمیرو لمخه د سند صوبې او قبایلي سیمو د حلقو شمیره د پخوا په شان ده، خو د اسلام آباد 1، د خیبر پختونخوا 4 او بلوچستان په حلقو کې د 1 اضافه وشو. که هم تر دا مهال د حلقو په شمیرو کوم اعتراض رامنځته شوی نه دی، خو د حلقو په جوړښت باندې یو شمیر انفرادي اعتراضونه مخې ته راغلي دي. د کورمی قبایلی سیمې نه د پارلیمان غړی ساجد حسین توره وایي چې د کورمی قبایلی سیمې د نوو حلقه بندیو پر ضد یې په الیکشن کمیشن کې اعتراض جمع کړی دی.
موږ بالکل هم اعتراض لرو. 38 کومه حلقه ده، هغه حلقه ډیلیټ کړی دی، موږ یې اخیستی دی، بجوړ ته ویر کړی دی، او څه لکې دی محمد هم ورسره ټچ کړی دی. دې لپاره باقاعده د الیکشن کمیشن ته لاړلم او باقاعده مو وکیل وکړلو، او موږ انشاءالله د خپل کیس کوم دا به سبمټ کوو اول په الیکشن کمیشن کې. کچې دې د ادارې لیف موږ ته په الیکشن کمیشن کې روان کړو، دغه نه بعد د سپریم کورټ ته پزا.
بلخوا د کوز دیر د صوبایي حلقو په جوړخ باندې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی ویان زاهد خان هم الیکشن کمیشن کې اعتراض جمع کړی دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې زاهد خان د دې اعتراض په اړه وویل،
کوم اعتراض چې دی زمونږ د دې ګوال کې دی، یو یونین کونسلر راغسته دی، هغه په بل کې اچلې چې دا غیر مناسب دادا چې هغه ته کم هغه الکه ته کم یونین کونسل نږدې دی چې دا هغه د هغه سره بارډرې لګېدل دي، هغه هغه نه راکټ کړی دی په بل کې اچولې دی. زمونږ اعتراض دا دی چې بای کم یونین کونسل چې کم الکه سره بارډر لګېدل په کاسي الته کې راواچو دي. باز محمد خان د بنو دی هغه نن اعتراض جمع کو، چې ترا چې دا هغه د ثوابې نه دا هغه می اعتراض جمع کو، سبا نور مرګي را روان دي هغه جمع کوي، او دا پارٹی مجبور دی چې تاسو خپل الکه چکې چې کم کم چې کې غلطیاں نه تاسو پاره مې اعتراضات جمع کړي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د جماعت اسلامي او مشر پروفیسر ابراهیم او د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي فیصل کریم کندی وویل چې په مجموعي توګه د ګوندونو لخوا په دې نو حلقه بندیانو سره اعتراض نشته، خو یو شمیر غړي په انفرادي توګه اعتراضونه لري. مشال ریډیو سره په خبرو کې د الیکشن کمیشن ویان الطاف احمد وویل چې د دغو ټولو اعتراضونو جواب به یو میاشت کې ورکوو.
چې څومره کلیمز دي څومره اعتراضونه دي، دوی ته یو میاشت دی چې دوی د راشي او خپل اعتراضونه دي په الیکشن کمیشن ٹرائبونل کی جمع کی، او الیکشن کمیشن با داغی سونا اعتراضوں نے چی دی کہ دچا سر سب ویلڈ ریزن ہی دچا سر سب ویلڈ پروف ہی او سا دا سی خبر اور سری چی اغدا سا بھی تولی شی چی کم کر کڑے دا غلط تے نو بے شکر آدی شی مونگا بدا پہ یوم میں اشکے دن دن سر پر کو او کچر دا فیصلے چا تا نامنظور ہی نو بیخی اگوی تا دا سپریم کورٹ آف پاکستان دروازی کلاو دی اگوی بلاڈ شی په سپریم کورټ کې بعد هغه فیصله وشي، او کچري سپریم کورټ داغه په حق کې فیصله وکړي نو موږ خو د سپریم کورټ تابع یو، موږ به خامخا فیصله منو کوم چې سپریم کورټ اف پاکستان کوي.
دا نوې حلقه بندي په 2019 کال کې د ترسره شوی هغه سرشمیرنې په بنیاد شوی دی چې په دغه هیواد کې د 1998 کال نه پس په لومړي ځل ترسره شوی.
د مشال رادیو
د شورو د ورځې
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنا
په لسنه مباجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مباجا
ستونزه او سرکار
په پابند 2 بجو
د کرخه په غاړه
په 2:30 مباجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 مباجو
پرګنه
په پاوکم 3:00 بجو
د مشال ترانا لاندې
په 3:30 مباجو.
زموږ غله مشال رادیو څخاوري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدئ. په کراچۍ کې د پولیس لخوا په جالي مقابله کې د وژل سوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د کورنۍ غړو یو ځل بیا غوښتنه کړې چې د پولیس پخوانی افسر راو انوار دی ژر تر ژره ونیول سي او عدالت ته وړاندې کړل سي. تیر ورځ له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال د نقیب الله مسعود پلار وویل چې د خپل زوی وینه به په هیڅ قیمت خرڅ نه کړي. په دې اړه د ملیحه میرزاده راپور ته غوښتنه کړې.
ملک محمد خان مشال ریډیو ته ویل دا عدالتونو لخوا په اوچت کړل شو ګامونه خوشاله دي، خو دا چې ملزم پخوانی پولیس افسر راو انوار ولې تر دې د مونږ نیول شو د انصاف په اړه د دوی اندېښنې زیاتې کړې دي.
یمیر دا مطالبه دي چې نقیب الله تاسو ټول خلک ته معلوم دي دا به ګنا دی، تاسو نام ورکړی دی شل کروڑ عوامې په دې باندې میر ایف آی آر کاټو آج سپریم کورٹ آئی کورٹ سے پدوا سر چالیجی میر خپل ازیری کی دای ناراضی میر دا توغا کړل چې دای دا راشي خپل ځان دا دفاع وکړو د خپل ځان د غلطه او د نه غلطه دفاع دا وکړو.
د نقیب الله د خون بخنه پاړه د یوې پښتنې په جواب کې ملک محمد خان ویل چې دا ټوله بے بنیاده خبرې دي.
چې د ما یو زوی دی عالم شیر نه ما دا دای وړو کای بالغ نه دی دا حال دا په پرګنده وکړو چې عالم شیر دا شروع کړی چې دا ډیل کو دا پیسہ کو دا وزیر د ماسی دی پیسہ لې زکه او د مو د نقیب الله پیسہ لا په عالم شیر پرې تړي خو عالم شیر د ما زوی دی یا نقیب الله د وینه او د نقیب الله د خرڅوله حق د مو سره نشته چې اتیار برې پیوي 200 برې پیوي پاکستان څوک رکوي د نقیب الله په خوشا په وینه باندې دا ځن نه وخله دغه چې حق نشته سره.
د مسعودو قبیله یو مشر ملک عطا الله مشال ریډیو ته ویل چې د کراچۍ لویه جرګه به د نقیب الله د وژونکو د نیونې او سزا په اړه ډیر زر خپل غونډه کوي، او په دغه غونډه کې به په نوي تګلارې هم خبرې کیږي.
د کراچۍ ګرینډ جرګه هغه به تقریبا څو ورځو کې اجلاس غواړي په دې باندې به سوچ کوي او دا مخکې پیسې هم را روانه ده نو هغه به چې کوم لای عمل دوی فیصله وکړي په هغې باندې به انشاءالله چې مونږ تاسو ټول هغه خلک چې په دې احتجاج کې د مونږ سره شامل وو هغه به بیا قدم اخلو.
یو بل قبایلي مشر او وکیل کریم محسود له حکومته غوښتنه وکړه چې د نقیب د وژونکو په نیونه کې دې له ځنډه کار نه اخلي ځکه چې دې سره په ولس کې د حکومت په اړه شکونه پیدا کیږي.
افسوس کوم چونکه تاسو دوی والد صاحب خبر وار وے تلے آغا د جوڈیشری نا مکمل مطمئن دے تے سپریم کورٹ آف پاکستان نا دے ہائی کورٹ سین نا مطمئن دے چا گوئی خکلے سو موٹو نوٹس اخیستا ہو او زمونگ خدایشتا دا الگ گیلا دا بلکہ زیادہ گیلا مودا دا چا حکومتی ادارے تا پکار ہو چے تر اوسا پورے راو انور گرفتار کڑائی وے بلکہ زمونگ شک یقین مو زیاتی گی چے دا شاید دے چا پلاس کے دای دے ہر زور اور پلاس کے دای آغا یول تر اوسا پورے سپریم کورٹ او پاکستان تن پیش کوي.
نقیب الله محسود په جنوري میاشت کې د کراچي پولیس ونیو او د نیونې څو ورځې پس د نوموړي مړی وموندل شو. دا هغه د بې ګناهۍ او وژنې پر ضد په اسلام آباد، کراچۍ او نورو ښارونو کې احتجاجونه وشول. قسم د پاکستان ستر عدالت د نقیب په وژنه کې تورن د کراچۍ د پولیسو د یو افسر راونوار د نیولو حکم ورکړي خو نوموړي تر دا دمه نه دی گرفتار کړل شوی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
زما ژغلا مشال ریڈیو سره اوري او زو د خیبر پښتونخوا پر لور د خیبر پښتونخوا د هنګو پولیس وای چې د یاد ځلې په کورموال کلی کې یو تر د خپل زامنو په ملګرتیا خپل درې ورې د غیرت په نامه وژل دي. د پولیس په خبرې زموارو کسان خپل جرم منلی او تر دې د مڅلور کسان نیول سوي او دوله اوس هم پټ دي. په دې نور حال مجید بابا را کوي.
د هنګو ضلع پولیس وایي چې په کورموال کلي کې یو تر سره د خپلو زامنو خپلې درې وریرې چې عمرونه یې دولس، څوارلس او شپاړس کاله وو د تېر اتوار په ورځ د غیرت په نامه په ډزو وژلې دي. د دې وژنو په اړه پولیس چارواکي آصف ګوهر مشال ریډیو ته وایي چې نیول شوو کسانو جرم منلی دی. دا خبره د دوی لپاره د عزت مسله وه چې تره به دوی ته ویل چې د کوره بهر مه ګرځئ ځکه چې د مور پلار ترمنځ یې بیلتون شوی دی او بیل بیل وسیږي. په دغه ورځ هم درې واړه خویندې نږدې بل کلي کې مور سره میلاوېدو لتللې وې چې واپس راغلې نو تره ورته په بهر تلو غوسه و. ړومبی یې ووهلې او بیا یې په ډزو ووجلې. دوه په هغه ځای کې مړې شوې او یوې روغتون کې سا ورکړه. آصف ګوهر مشال ریډیو ته زیاته کړه چې د تیر کال د دسمبر په 15مه نیټه د درې واړو خویندو کې یوې چې نجمه نومیږي ځایي تاڼه کې د خپل پلار پر ضد د جنسي تیرې رپورت درج کړی وو چې بیا د طبي معاینې نه پس په پلار یې دغه تور ثابت شو او اوس په جیل کې دی. خو د هغې نه پس دغه کورنۍ بیله شوه. دغه پیښې نه پس د علاقې مشرانو د دوی منځ کې د روغې جوړې هڅه وکړه خو د دې جینکو مور د کوره لاړه او فیصله دا وشوه چې جینکی به د پلار کور کې اوسي او وړوکی ورور به یې د مور سره وي. ترونو د درې واړو خویندو د پرورش ذمهواري اخیستې وه خو ترونو به دوی منع کولې چې د کوره به بغیر اجازت بهر نه وځي. د پیښې په ورځ چې خویندې کور ته راغلې نو تره ورسره جنګ وکړو چې مونږ مو منه کوو او تاسو د دې باوجود بهر ګرځئ. آصف ګوهر زیاتوي چې وژل شوې جینکۍ په خپل کلي کې د ګول په ورځ خاورو ته وسپارل شوې او وایي چې دا مهال یې د دې وژنو ذمهوار څلور کسان نیولي. اله یې قتل یې برامد کړی خو دوه کسان لا اوس هم پټ دي. په 2018 کال کې په پاکستان کې د غیرت په نامه د وژنو د مخنیوي لپاره قوانین جوړ شوي دي خو د غیرت په نامه د نړیوالې اګاهۍ د ادارې HBVAA د 2018 کال د راپور له مخه هر کال په پاکستان کې د غیرت په نامه د یو زر نه زیاتې وژنې کیږي خو ذمهوار یې بیا ځکه د سزا نه بچ شي چې کورنۍ یې معاف کړي.
مجید بابر و چې د خیبر پښتونخوا په هنګو کې د غیرت په نامه د درو نجونو د وژنې په اړه تاسو ته راپور اوروي. په ورته موضوع کې پاتې کیږو. د یوې نړیوالې ادارې له مخې په پاکستان کې هر کال د غیرت په نامه تر یو زر زیات کسان وژل کیږي. که څه هم په دغه هیواد کې د دې وژنو د مخنیوي لپاره قوانین سته خو بیا هم لکه د هنګو غوندې د وژنو پیښې رامنځته کیږي. زموږ همکار مجید بابر په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکي غیر سرکاري ادارې له ویاند عاصم ملک سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په څه ډول د دې پیښو مخنیوی کیدای سي. نوموړی په ځواب کې وایي
د غیرت کوم کوم قتل بکیدو چې هغه شي دا مړې کړې وو یا قتل به کړې وو نو هغه ته به یعنی فخر په هغه سره قتل شي هغه اصلي سامت تانه کې پیش شو او هغه نه پس وایي کې روغ شو بیا دې نه پس په 2016 کې نو واقعتا دا عمل شروع شو تقریبا 2004 نه په 2004 کې دغه خلاف چې کوم دي ابتدایي قوانین پاس کړل شل او بیا چې کوم دي 2005 کې ریجیکټ شل دا غیر اسلامي دي او تاسو د آنر کلینګ چې کوم دي دغه خلاف چې کوم قوانین دي دا تاسو ختم کړئ بیا په 2006 کې دوباره چې کوم دي دغه قوانین چې کوم یو نوی توګه دي نوی شکل کې دا راغلل او 2016 کې چې کوم دا بیا مزید هم مضبوط کړل شل چې دی آنر کلینګ یا غیرت کوم چې کوم قتل وکړل شي آ قتل باید چې یو عام قتل په توګه ونی لکه چې یو قاتل ته کوم سزا ملوي آ سزا دې هغه ته ملاو کړی شي خو بدقسمتۍ سره دا قوانین چې کوم دي دو امپلیمنټیشن یا چې کوم لاګو کوون دي چې کوم د حکومت ذمہوري دي هغه ذمہوري هغه هغه سي پورا نه کړل شي
عاصم سي په پاکستان کې چې کوم د ترهګرۍ پر ضد قوانین دي او کوم په ترهګرۍ پر ضد عدالتونو کې چلی پاغه کې ضمانتونه یا د قصاص خبره نه منل کیږي نو تاسو د عورت فاونډیشن دا یو وخت پورته کوي چې را داسې قسمه وجنې دي د ترهګرۍ پر ضد عدالتونو کې وچلول شي چې هلته کې خپلوان د قصاص او د بخښنې د وجنې د سزا نه بچي
کومګ دا نه ول شي لکه د قانوني تقاضې د پټي پورا نه کړی شي خو دا غوي هم دغه حق لري چې هغه ته هم چې کوم د عادي قانون دی چې کوم د بشري حقوقو اولي سره چې هغه کوم حق دی انساني حقوق او هغه هغه ته ملاوي شي
آیا په دې قسمه پیښو کې کیمرا غلي دي که زیاته راغلي دي
په خوا بو داسې کې سونه چې کوم دي دا په ډیر کم رپورت کېدل نو اکثر مونږ چې کوم د بشري حقوقو لپاره د خزو د حقوقو لپاره په پاکستان کې مونږ کار کوو نو خلک دا وایي چې دمر ادارې د غیر سرکاري ادارې کار کوي ان جی اوز راغلل او هغه نه پس دا کې سونه دونه فاندینګ پاکستان ته راځي او دا کې سونه خو زیاتی نو اصل خبره راځي چې دا د رپورټینګ زیات شوې دي یعنی څومره رپورټینګ زیاتی څومره اکی سونه په میډیا کې مخ په وړاندې رولي نو دا چې سونه چې کوم دي رپورټینګ زیات شوې دي او رپورټینګ زیاتې دوسره دي هغه ته چې کوم قرارې واقعي سزا ده هغه هغه ته ملوي دا نشم ولې کې سونه اول هم د دین زیاتو خو هغه کې سونه رپورټ کېدل بنه
د عورت فاونډیشن ویاند عاصم ملک چې په پاکستان کې د غیرت په نامه د وژنو په اړه زموږ د همکار مجید بابر پوښتنې ځواب ولی
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ
زموږ غلا مشال رادیو څخه او ریچ د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونې خبرونه هم لري د خیبر پرتوخا په سواد کې د ټیلنت هانت نومي پروګرام تر سیوري لاندې تربیت اخیستونکو طالب علمانو ته د اسناد ورکولو دستور اوسوه زده کوونکي وایي چې دغه تربیت ډیر ګټه ورو د دې پروګرام د انتظام د پاکستان پوځ لی حکومت او د تعلیم محکمې کړی وو په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال راکوي
سواد سید شریف په دودیا حال کې اترنه دستور او چې پکې په سلګونو طالب علمانو او داغوی مشرانو ګډون وکړو دستوري ته ویناوال ویل چې ټیلنټ هند نومي پروګرام تر سوري لاندې د سواد 300 د نهم او لسم جمعه طالب علمانو ته یو میاش ویډیاز د کړې ورکړې شوې چې د ټولوس د کونکو تعلق د سرکاري سکولونو سره ده چې مقصد یې د ماشومانو صلاحیتونه نور ښه کول دي په دغه موقع تربیت اغستونکو ویل چې دوی لپاره دغه د زده کړو ډیره ښه موقعه
زمانوم دی منیبا احمد او زه د منګلور اوسیدونکو ما او زمونږ د منګلور د سکول نه راغلی یو دلته چې موږ کم کوچینګ کلاسونه واغسو هغه نه موږ ډیر زیات پیدا ده حاصله شو چې کم چې زمونږ د لاست کم 9th والا ریزلت راغلی وو داغه په نسبت به دا زمونږ ډیر ښه راځي ځکه چې موږ پریپریشن ډیر کړی دی او موږ پر نور سټرګل کوو چې فارورډ موږ ریزلت خبر کو
ان خدیجه انوم نه او زه کو کار یم او ته هغه کوشن یې سولف کړی کوي چې موږ نه راتلی کم چې موږ نه یریږي چې دا کپ ایگزام کرا شو دې سره چې کوونو اګه کېشن مونږ ته صاحب کلی او دې زیات مونږه صحیح پلای صحیح ور روانه را
جی زمانو په اتغنی دې او زره مونږ غوري ما جی بابا سکول کې سبق وایما
او دا کم کوچنگ کلاسز چوس وش پلو دین مون ډیر مطمئن یو همغه هغه سیس د کم چم بس کلون کم نو زکړی
دستوره کې تربیت اغستون کو ماشومان ته اسناد او یادګاری شولډونه ور کړی شول د ترڅنګ تربیت کې برخه اغستون کو استادانو ته هم اسناد ور کړی شول دستوري په مقاد سکول ماشومان د وطن سندري هم ویلې دستوري ته د سواد ضلع ناظم اعلی محمد علی شاه بچا وویل چې تربیت اغستون کو هلکانو جنکو ته د تربیت ورکولو دغه لړۍ به روانه وي او د کې چې کوم ماشومان په تعلیمي بورډ کې پوزیشن واغستو هغوی ته به ضلع حکومت لاړه نقد انعامات او وړاندې تعلیم ترلاسه کولو اخراجات ورکولی شي
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai.
Danade ranguna.
Danade hairanon ke qisse internet aao filmi khabruna.
Arone da charshambe aur khali powers.
Aure dale mahirawi.
زمږه له مشال رادیو خوري د خیبر پښتونخوا حکومت په پېښور کې د فود سیفټي او حلال اتارټي په نوم یو اداره جوړه کړې چې تیر ورځ یې بنیاد کېښودل شو. زموږ همکار مجید بابر د یادې ادارې له مشر ریاض مسعود سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د دې ادارې جوړولو مقصد څه و. نو نوموړی په جواب کې وایي
دا فوډ سیفٹی اینڈ حلال فوڈ اتھارٹی کے دے دا 26 مارچ 2014 کے خیبر پختونخوا کے دا پی ٹی آئی حکومت جوڑا کرے وا پدے نا پس دس پتے بھی سارا پدے بنے کار نو شوے ہمونگ موجودہ چیف سیکرٹری اعظم خان صاحب پر نومبر کے دا ٹاسک ماتا والا کو وار فوٹنگ بنے اور ڈیر پتے بھی سارا دا اتھارٹی قائم اول دی نظر ڈیر پر فخر سارا اور اللہ تعالیٰ پر مہربانی سارا زدہ خبر رکھاؤ چمنگ پدری نہیں ہو میاش تو کے دا اتھارٹی قائم کرا پدے جکم رولز ریگولیشن دی یعنی قانون دے آ قانون ہمیں بورتا جوڑ کو پدے نے علاوہ جکم دے بلڈنگ دے آ پر ریکارڈ ٹائم کے پدوا میں سونا کم ٹائم کے آگا ہم گا کمپلیٹ کو اور دے سارا جی چمرا ریکروٹمنٹ سو برتی ہوا متعلقہ اسٹاف آگا ہم گا برتی کرو اس اسٹاف ٹریننگ شروع تھے تو ان شاء اللہ دے بلے ہفتے نا با چی کنا دا ٹریننگ ختم سی اور دا بیا فیلڈ تھا اس دا امنگ دے صبح اوور ڈویژنل ہیڈ کوارٹر یعنی ڈیرا اسماعیل خان بنو کوہاٹ پشاور مردان سوات اور احمد آباد کے بعد کار کئی
پخوا دا فوڈ ڈپارٹمنٹ چکم دا ہوئی سر آباد دکانوں دا چیکنگ ریسٹورینٹوں کی یا نو دا سوټلونو کې دا غي فوډ چیکینګ به دا غوي سیمواري وا تاسو په دې اداره کې دغه ټول کارونه د فوډ ډپارټمنټ تاسو کوی
دا زده دي چې څو کومه ورځ موږ دا فوډ اتھارټي کار شروع کوو نو زبا یو اورډر یو نوټیفیکیشن به وباسم په دې نوټیفیکیشن لاندې بیا به د فوډ ډپارټمنټ the health department او دا ضلع انتظامیه چې کوم دی ډیپټی کمشنر او دی عملاوی دی فوډ هایجین یعنی د خوراک د صفائی او د سټانډرډز معیاري چې کوم خوراک دی دې سره به دوی هیڅ کار نه دا کار به صرف او صرف د خیبر پختونخوا فوډ سیفټی ان حلال فوڈ اتھارٹی کاری پدے کے بعد رجسٹریشن ہم کے گی پدے کے بعد لکا لائسنس ہم کو لائسنس پہ ہمور کو وہ دے دے سارا چکم امنگ دے چکم عملہ دا دے سارا دے زیاد وسیع اختیارات کی تا ٹول فوڈ سائنٹسٹ تھی یا فوڈ نیوٹریشنلسٹ تھی کہ آگا پا میاری خوراک بنے ہم پوئے گی آگا چکم ملاوٹی خوراک بھی پا بنے ہم پوئے گی واغه د فوډ سیفټی پر سټانډرډز باندې هم پوکا کی
په خبر کې دا سره پور نو د دینه مخ کې بیا د لاهور نه دا سره پور نو چې غیر معیاري غوخه خرڅېده په فروټو کې یو په انجکشنو سره کار کوي چایو کې خلک اوچې بل سیزونه ملاوي دا اوچې پته ملاوي د سې په مسالو کې خلکو د خختو د ملاولو خبره کوله تاسو غنئ چې تاسو د اتارټي با روکتام بو کې دی
دا کوم سینو لکه چای پته نه دی کړی دا غیر معیاري غوخه بیا دا کړه د ټول ان شاء اللہ پٹ خطر کا سارا سسٹمیٹک سارا باول بلے باقی پروو کروں جدا واہ غیر معیاری دے دا پے ملک یا ملک ریلیٹڈ پروڈکٹ چاہے دا غیر معیاری دے اوپان آباد و ان شاء اللہ جزا و سزا عمل با کروں
په خیبر پښتونخوا کې د خوراک د کنټرول د نوي ادارې مشر ریاض مسعود چې زموږ د همکار مجید بابر پښتنې ځواب ولی
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک 22 په لندو صفو 2113 14513 1013 او 15118 کلو هرتز اوریدل شي.
زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ. پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. د غرمې 12 بجې سوی بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان د یو شمیر ګوندونو غړو پر نویو حلقه بندیو اعتراضونه کړي دي. په دې ګوندونو کې عوامي نېشنل ګوند، جماعت اسلامي، پیپلز ګوند او ځینې آزاد سیاستوال هم شامل دي. دوی وايي په مجموعي توګه د انتخاباتو کمیشن لخوا د نویو حلقه بندیو پر خبره کړي فیرست اعتراض نسته، خو ځینې داسې حلقې جوړ شوي دي چې دوی ته د منلو وړ نه دي. په کوټه کې په دوو بیلابیلو پیښو کې دوه پولیس والا وژل شوي او بل ټپي شوی دی. یو پیښه نن سهار رامنځته شوې او بل تیر شپه رامنځته شوې ده. چا یې ذمہواري نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا په هنګو کې یو کس خپل درې ورېرې د غیرت په نامه وژل دي. د هنګو پولیس وایي دا پیښه د تیر یکشنبې په ورځ د هنګو په کورموال کلی کې رامنځته شوې ده. ټاکل شوی ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټر تامینا جنجوا په روانه اونۍ کې امریکا ته رسمي سفر وکړي. پاکستاني چارواکو ډی پی خبري ایجنټس ته ویلي نوموړی به په واشنگټن کې یو اونۍ تیروي او هلته به د سپین ماڼۍ او بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره خبرې اترې کوي. د انډونیزیا په پلازمینه جکارتا کې داسې غونډه جوړیږي چې له افغانستان، پاکستان او انډونیزیا څخه شاوخوا 50 مشهور دینی عالمان پکې ګډون کوي. د خبره د افغانستان د عدلی وزارت مرستیال او د دینی عالمانو د شورا غړي محمد قاسم حلیمی بیګا مشال رادیو ته وکړه. د روس د دفاع وزارت وایي د دوی یو مالوړون کې الوتکه په شام کې لویدلې ده او پکې سپاره یو کم 40 کسان وژل شوی دي. د یاد وزارت چارواکي وایي چې دا پېښه د سه شنبې په ورځ لازدیکا نمی ښار ته نږدې هغه مهال رامنځته شوی چې د الوتکه د کوزیدو په حال کې و. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دی باور لري چې د شمالي کوریا لخوا د اټمي بي وسلې کولو په اړه د خبرو اترو وړاندیز به پر صداقت ولاړ وي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدي چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورس پانه ته د کتنې دا چې پاکستان نن د پاکستان کورنی ورس پانه نن په خپل اداریو کې پر کوم موضوعات بحث کړی دی راځي چې ورته ورسو. ل پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې ډیلی ټایمز د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر دوه اړخیز تجارت ادارې لیکلې ده. ورسپانې لیکي په تیرو دوو کلونو کې د دواړو هیوادونو خپلمنځي تجارت له 2.5 ارب ډالر څخه 1.2 ارب ډالر ته راټیټ شوی دی. د ورسپانې په خبره کڅم پاکستان دا باور لري چې هند د افغانستان په مارکیټ کې نفوذ کړی دی او خپل مالونه زیات کړی دي، خو په حقیقت کې نامني او د وسلوالو ډلو بریدونه د دې تجارت په کمواله کې لوی لاس لري. هند نه یوازې دا چې افغانستان ته په ټیټه بیه خپل مالونه لیږي، بلکې د افغانانو لپاره په هند کې د روغتیا، پانګونې او تعلیم په برخه کې هم یو شمیر مراعات اعلان کړي دي. د ورسپانې په خبره کې چیرې پاکستان له افغانستان سره دوه اړخیز تجارت زیاتول غواړي، نو د افغان ولسمشر اشرف غنی له خوا دی طالبانو ته د سولې د وړاندیز ملاتړ وکړي. د دوهم اقدام په توګه پاکستان باید د وسلوالو ډلو یا د هغوی د مالی ملاتړ کوونکو په ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. د ورسپانې په خبره دریم کار باید دا وکړل سي چې له افغانستان سره دی د تجارت پر مهال د امریکا د اړیکو ورآخوا تجارتي راکړ ورکړ تر نظر لاندې راوستل سي. بلخ د انګریزي ژبې به بولی ورسپانې ډان خپل اداریا په خیبر پښتونخوا کې نایانو ته د ورپیښ ستونزو په اړه لیکلې ده. ورسپانې لیکي په دې صبح کې نایانو ته د بیلابیلو اشخاصو یا ډلو لخوا اختارونه ورکړل کیږي چې فیشني ژر دي نه جوړوي او په همدې تړاو هغوی تیرونی خبرې غونډه کړې وه. پر نایانو د فیشني ژر نه جوړولو فشار له هغه وخت په زیاتې دوسو کله چې د خیبر پښتونخوا په ویزلي کې د حکومتي چارواکي لخوا دوی ته لیک ولېږل شو چې فیشني ژر جوړول غیر اسلامي فعل دی چې باید مخه ونیول سي. له دې وړاندې ورته کار د بلوچستان په ویزلا کې هم شوی وو. ورسپانې لیکي دا اقدام د هغو سخت دریځه کړیو لپاره د څه ناڅه بریالیتوب په معنا دی چې سخت مذهبي قانون تپل غواړي، بلخوا هغه کسان چې د دې امر سرغړونه وکړي له ناوړه پایلو سره مخامخ کېدای سي، ځکه چې ریاست یا خونه غواړي چې دې کار مخه ونیسي او یا د مخنیوي توان نه لري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د د بشری حقوقو د څار نړیوال اداره هیومن رائټس واچ لیکي په سعودي کې قید شوی پاکستانیان او کورنۍ وایي چې د سعودي د انصاف نظام او عدالتونه په پراخه کچه له بشری حقوقو سرغړونه کوي، بلخ امریکا وایي د دې وړاندیز ملاتړ نه کوي چې د داعش وسلوالې ډلې د مخنیوي په هدف د سخت دریځ طالبانو له تحریک سره ملاتړ وسی. د دواړو لیکونو غټي برخې له اسرار الله مومند اورو.
د بشری حقوقو څار اداره لیکي د سعودي عرب په انصاف نظام کې نیمګړتیاوي په ځانګړې توګه د هغو 12 میلیونو بهرنیانو لپاره د تاوان سبب جوړیږي چې دا وخت په سعودي عرب کې ژوند کوي. د کسانو ته د بنیادي قانوني ملاتړ په ترلاسه کولو او د سعودي عدالتي پروسې په تعقیبولو کې ډېرې ستونزې دي. شاوخوا 14 لکه پاکستانیان دا وخت په سعودي عرب کې شتون لري چې زیاتره پکې د روزګار لپاره د هیواد ته تللي دي. د بشری حقوقو دا راپور له هغو پاکستانیو سره د مرکو پر اساس جوړ کړل شوی چې په دې وروستیو کلونو کې د سعودي عرب دننه نیول شوي وو او پر ضد یې مقدمې چلول شوي. دا ټولې مرکې په پاکستان کې اخیستل شوي پرته له دوو مرکو چې له هغو کسانو د ټلیفون د لارې اخیستل شوي چې دا وخت په سعودي جیلونو کې قید دي. څېړونکو دغه کسان د 2015 کال د نومبر او د 2016 کال د ستمبر ترمنځ انټرویو کړی دی. شاوخوا ټول پاکستانی قیدیان او کورنۍ یې وایي چې د سعودي انصاف نظام او عدالتونه په پراخه کچه له بشري حقوقو سرغړونه کوي چې پکې بغیر له څتورونو یا مقدمو خلک تر اوږدې مودې پورې په جیلونو کې ساتل، قانوني مرستې نه ورکول او ځینې خبرې پرې پر زوره منل شامل دي. بلخوا د روسو تاس خبری اجانس لیکي امریکا د دې وړاندیز ملاتړ نه کوي چې د داعش وسلوالې ډلې د مخنیوي په هدف د سخت دریځ طالبانو له تحریک سره ملاتړ وشي. دا خبره د جنوبي او مرکزي ایشیا لپاره د امریکا د بنو چارو مرستیالي وزیر ایلس ویلز خبریالانو ته کړي. دا براسې حال کې دا چې داعش وسلوالې ډله په روس او افغانستان کې غیرقانونه ګرځول شوي. نوموړي دغه څرګندونې د امریکایي چارواکو د هغو اداو وروسته کړي چې وایي روس طالبانو ته وسله ورکوي. ویلز وایي چې ماسکو او تهران په مبینه توګه پر دې ممکنه وړاندیز غور کوي چې په افغانستان کې د داعش اثر ختمولو لپاره له طالبانو سره رابطې وشي. د امریکا سفارتکار ویلي دي چې د هغې اشاره یوازې د خراسان ترهګرې ډلې ته ده. یادوي چې روس له طالبانو سره د ملاتړ او هغو ته د وسلو ورکولو تورونه رد کړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري. انډونیزیا به په نږدې راتلونکي په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه د دینی عالمانو د یوې غونډې کوربتوب وکړي. دا غونډه چې د انډونیزیا د ولسمشر په نوښت جوړیږي په کې به د افغانستان، انډونیزیا او پاکستان دینی عالمان برخه واخلي او په افغانستان کې روانه جګړه به له دینی پلوه وڅېړي. دا په داسې حال کې ده چې د انډونیزیا د ولسمشر مرستیال یوسف کالا ویلي هیله لري چې دا کانفرانس په افغانستان کې د سولې لپاره پر یوه فتوا تمام شي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د افغانستان د عدلي وزارت مرستیال وایي د جاکرتا غونډه د انډونیزیا د ولسمشر لخوا رابلل شوې او پکې شاوخوا 50 تنه دینی عالمان برخه اخلي چې له شرعي پلوه به د افغانستان پر رواني جګړې بحث کوي. په دې کانفرنس کې وسلوالو طالبانو ته چې د افغانستان د جګړې یو مهم لوری دی بلنه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان د عدلي وزارت مرستیال او د دینی عالمانو د شورا غړي محمد قاسم حلیمی ازادي رډیو ته وویل په دې کانفرنس کې به 15 تنه دینی عالمان له افغانستان څخه، 15 تنه له پاکستان او تر 15 زیات نور له انډونیزیا څخه ګډون وکړي.
موږ غواړو چې د افغانستان دغه ناورین، د افغانستان کې روانه جګړه چې په طبیعي شکل په یو تحریک شوې جګړه ده، یو ناروا جګړه ده، دغه د اسلامي لحاظه چې دوه هیوادونه یو د ماو ترمنځ په دغه جګړه باندې او د جګړې په عواملو باندې بحث
د انډونیزیا د ولسمشر مرستیال یوسف کالا چې تیره اونۍ د کابل پروسې په غونډه کې ګډون درلود وایي هیله مند دی چې دا کانفرنس د افغانستان د سولې لپاره په یو توافق یا د دینی عالمانو په فتوا تمام شي. کالا او د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر د خپل هیواد د دینی عالمانو له شورا سره د جاکرتا د دې کانفرنس لپاره پر چمتووالي غږیدلی. که څه هم د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د دینی عالمانو د دې کانفرنس د جوړېدو دقیقه نیټه په رسمي توګه نه ده اعلان شوې، خو تمه کیږي چې د مارچ له 15 نیټې څخه د مارچ تر 19 نیټې موده کې به جوړ شي. په عین حال کې د افغانستان د عدلي وزارت مرستیال او د دینی عالمانو د شورا غړي محمد قاسم حلیمی ازادي راډیو ته وویل چې اندونیزیا د افغانستان د سولې په هڅو کې موثر او مهم رول لوبولی شي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې په جاکارتا کې به د دینی عالمانو په دې غونډه کې د انتحاري حملو پر ضد هم فتوا صادره شي کنه، ښاغلی حلیمی وویل
انتحاري حملې په باب باندې موږ فتوا ته ضرورت نه لرو او هیڅ اسلامي نظام اسلامي هیواد فتوا ته ضرورت نه لري. حرام په قرآن کې معلوم دي او حلال په قرآن کې او په دین کې معلوم دي. انتحاري حملې حرام دي او دې ته هیڅوک هم دې تحلیل یا دې حلال ویلو جواز نه شي ورکولی. هر البته په هغو موضوعاتو باندې بحث کوي چې انسان دغو انتحاري حملو ته مجبوره شي، انتحاري حملې وکړي، آیا دغه موضوعات له شرعي لحاظ نه دي
د جاکرتا دا کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې ټاکل شوې د افغانستان په اړه یوه بله نړیواله غونډه د همدې مارچ میاشتې په وروستیو کې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې جوړه شي. د دې کانفرنس په درشل کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله تحمینه جنجوعه نن د یوې اونۍ په مخه واشنګټن ته ځي او د سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره به لیدنې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د جرمني خبري اژانس ته ویلي برمن جنجوعه به د تاشکند له غونډې مخکې امریکایي چارواکو ته ووایي چې پاکستان د افغانستان په اړه څه کولی شي او څه نشي کولی.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
زموږ غل مشال رادیو خوري. د افغانستان د نګرهار ولایت امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې د دوی کشفي پولیسو د ځانمرګو واسکټ جوړونکو په ګډون یو شتنه نیولې چې په بیلابیلو ترګریزو پیښو کې لاس درلودي. په دې نور حال جلال آباد د مشال رادیو خبريال په خپل راپور کې راکوي.
د ننګرهار امنیه قمندان ستر جنرال عبدالرحمن رحیمی د سیشن بی پورس په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې د ننګرهار پولیسو یو شمیر هغه کسان چې په بیلابیلو تروریستي پیښو کې لاس درلود نیولي او د قانون منګولو ته یې سپارلي دي.
مخکې له دې چې خپل موخې ته ورسیږي پولیس په دې بریالي شو چې دوی ونیسي. بدون د شکا چې د دوی په نیولو سره له ډیرو تخریبي کړنو او ډیرو خونړیو پیښو نه مخنیوی وشو.
دی وړاندې وایي چې په تروریستي پیښو کې 10 تنه ککړ کسان ولی او سرنولې ته ورپیژندلې دي.
ولستانه نور چې په ترهګریزو پیښو کې د ننګرهار پولیسو نیولې او بعد له څېړنې او تحقیقاتونو دوی عدلي او قضایي ادارو ته محول سوي دي او دوسیې لیګل سوي دي.
جنرال ریمی وایي چې د ننګرهار پولیسو د کوټ ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو داسې وډیپو لاسته راوړي چې ډول ډول ماینونه پکې جوړېدل.
په دې کې خودسازه مهمات، خودسازه ماینونه، ریموټ کنټرول، سانسوس پلتي او هاغه نور مواد چې تروریستي اعمالو کې کار ترې اخیسته دا کش سوي دي او لاسته راغلي.
د ننګرهار امنیه قماندان جنرال ریمی زیاتوي چې په تیرو 15 کې پولیسو له ګډو امنیتي ځواکونو سره یو ځای د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې 2 ځانګړي عملیات ترسره کړي چې له امله یې 141 تنه د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي، 10 تنه ټپیان شوي او 115 تنه مشکوک کسان نیول شوي چې ځینې یې بیرته خوشې شوي او ځینې یې عدلي او قضایي ادارو ته ورپیژندل شوي دي.
ټولنه او سختریزي اونی زخبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوې ده.
شدت پسندی چې کومه ده، دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل کوي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
زموږ غل مشال رادیو څخه اورید. پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې له نرشځیانو سره د بیلابیلو ناوړه پیښو راپور نه راځي، خو دا ځل په خیبر پښتونخوا کې په لومړي ځل د پاکستان حکومت نرشځیانو ته د موټر چلولو لپاره د لایسنس اجازه ورکړې ده. په دې اړه له یو مدني فعال قمر نسیم سره زموږ همکار داود خټک مرکه کړې ده. راځي چې د هغه څخه د نرشځیانو لپاره د لایسنس حال واورو.
بالکل جی، یقینی طور باندھے پاکستان پر تاریخ کی پہلی مرتبہ خواجہ سرا ہوتا ڈرائیونگ لائسنس کی شوی دی ہوتا ڈیولپمنٹ کم دین ہوتا خیبر پختونخوا کی شوی دے دیر زیاد خواجہ سرا ہوتا وختنا قبل ہے چونکہ مونگا اکثر گاڑی چلاؤ یا مونگا ڈرائیونگ شوق لڑو کو مونگ سرا یا ڈرائیونگ اسکل نشتا ہو یا مونگ سرا لائسنس نشتا نو مونگ پولیس سرا بدی حکلا پولیس سرا خبر قبول دیا ایس ایس پی ٹریفک پشاور یا صرف پریتی صاحب دے خبر اس پر ڈیرا دلچسپی ظاہر کرا اور داغی دلچسپی پر وجہ خواجہ سرا ہوتا نہ صرف داد چے ڈرائیونگ لائسنس ملاو شو جدید ڈرائیونگ لائسنس فیس ہم یا صرف فریدی سے دخپل جیب نہ ادا کرے گا او پنزل سو خواجہ سرا ہوتا یو کلاس کے داخل ہم ورک لے شوی دا
کمر نسیم سے تا سو وچ دوا اولنی لائسنسونا جاری شوی دی دا دوا لائسنسونا سنگا تا سو وچ دا دا پاکستان اولنی لائسنسونه دی چې خواجه سراوت جاری شوی یعنی تاسو وایئ چې د دینه مخکې هیڅ کله خواجه سراوت لائسنسونه نو جاری شوی؟
بالکل جی، د دینه مخکې پاکستان کې خواجه سراوت ډرایوینګ لائسنس کله هم نه دی جاری شوی، دا د پاکستان تاریخ کې پہلا ڈرائیونگ لائسنس دی چې خواجه سراوت د خپل د جینډر آئیډینټیټی د غوښتنې مطابق ورکړل
شي. او د دې ډرایوینګ لائسنسونه چې کوم دی، د دې چې کوم دا ډرایوینګ لائسنسونه دی ته ورکړي، نو په دې باندې څه خاص الفاظ لیکل شوي کنا څه خاص نخ په باندې جوړ شوی، څنګه دا د نورو خلکو یعنی د زنانو یا د سړو د ډرایوینګ لائسنسونو نه جدا وي؟
دا جی د نارینو د زنانو د ډرایوینګ لائسنسونه په دې طریقه باندې جدا دي چې هغه کې د جینډر آئیډینټیټی او د سیکس پخانه کې لیکلی شوی وی چې فیمیل یا میل او د خواجه سراو آئیډینټیټی چې کوم دا هغه په کې د ایکس په سیمبل باندې ریپرزینټ کیږي چې کوم نادرا ایس او پیز دی نوې د هغه 2017 د هغه تحت هر خواجه سرا چې هغه کا کمپیوټرایز شناختکارت جوړی کا پاسپورټ جوړی او کا بل څه قانوني ډاکومنټ جوړی نو هغه باندې به د هغه جینډر آئیډینټیټی د ایکس په سیمبل نه د هغه په سیکس په خانه کې ایکس لیکل شي.
ٹھیک شو. کمر نسیم صاحب څه فکر کوي چې څومره خواجه سراو به د دې سکیم نه یعنی د دې نه به څومره خلک فائدہ والی په خواجه سرا کمیونټي والا؟
کم از کم انیشلی پولیس کم از کم 300 خلکو دا درخواستونه ورکړي دي، یعنی دلچسپی ظاهر کړي ده دغه ډرایوینګ لایسنس اخیستل غواړي. خو هغه کې مسلې دا دي چې بعض خلکو سره شناختی کارډونه نشته، بعض خلکو سره د فیس ته ورکولو پرابلم دی، نو دا سلسله به اوس جاری وي.
او که درته وایي چې د دې ډرایوینګ د دې لایسنسونو اخستو فکر څنګه راغی، آیا دا ډیر فائدہ مند کار دی لپاره ولې ډرایوینګ لایسنسونه؟
نو جی، بنیادی طور باندې خو یو دا هم ډیر یو لیگل ویلډ لیگل آئیډینټیټی دا د پاد دې هم هغه عمره اهمیت ته چې څومره د یو پاسپورت یا د یو شناختی کارت وي، د هغه عمره اهمیت چې کوم دین د ډرایوینګ لایسنس هم دی، یا دا چې خواجه سرا گاڑی چلای هم او د چلولو خواهشمند هم دی، نو دا یو قانوني ضرورت ته چې گاڑی چلای دین مخکې بشر میدل یریدل بم چې مونږ غاړي تکینو لایسنس را سره نشتا، نو اوس مطلب دا دی چې کاغذ خپل تګ را تک خپل کول غواړي چرتا یا د ډرایوینګ شوق پورو کول غواړي، نو کم از کم هغه ته بس قانوني ممانعت پدې کې درپېښ نه
دا هم یو وجه کې دی چې دی غواړي چې متبادل روزګار هم دې سره عمومي
مونږ سره دی چې پرون کم خواجه سرا راغلی نو په کې درې خواجه سرا دا سمشتا چې ټیکسیانه هم چلای پهل نه هم چلای ټیکسیانه دلته وغی سره ڈرائیونگ لائسنس چې کومو هغه په مردانه کیو غی درخواست کړل چې هغه ته د خواجه سره آئیډینټیټی دی هغه چینج کړل شي، نو یقینا د روزګار متبادل ذرایع هم دي دلته نور سروسز هم پشاور ته روان دي د اوبر په شانتي د کریم په شانتي، نو یقینا د دې لپاره هم د اپورچونیټی دا چې او دلته پینک بس سرویس را روان دي دلته کې چې کوم دی نو مونږ ګورو چې دا میټرو بس روان دي، نو کدي کې شو کوي ټی وی لائسنس ته اپلای کولی شي، نو یقیناً دای د پاره مستقبل کې کدی وګوري او دای ته رضا وي، نو مستقبل کې دای د ډرایوینګ پیشه یا روزګار په تور باندې هم د خپلول شي دی کوم دای ته اساني ضروري دی.
مدني فعال قمر نسیمو چې په پاکستان کې نرسزیان ته د موټر چولو لپاره د اجازهتنامې په اړه زموږ د همکار داود خټک پښتنې ځواب ولی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري. په متحده امیراتو کې روان د پاکستان سپر لیگ کرکټ سیالیو کې تیر شپه ملتان سلطان لوبډلې پېښور زلمی ته ماتې ورکړه. دا سیالي د شپږ لوبډلو ترمنځ کیږي چې د فبروري پر 22 په متحده امیراتو کې پیل شوې او د مارچ تر 25 به دوام وکړي. په دې لړ کې د پرونی لوبې تفصیل مجید بابر وړاندې کوي.
په شارجه کې روان د پاکستان سپر لیگ د کرکټ مقابلو په شپاړسمه لوبه کې ملتان سلطان لوبډلې پېښور زلمی ته په 19 رنزونو ماتې ورکړې. د بریا سره د ملتان سلطان لوبډله په پوینټ ټیبل په لومړي نمبر شوه. تیره شپه د شارجه په کرکټ ګراوند کې پېښور زلمی په 6 وګټله او ملتان سلطان ته یې په لومړۍ پاڼه کې بیټنګ ورکړو. ملتان سلطان په ټاکل شو 16 اوورونو کې د دریو لوبغاړو په سورېدو سره 103 رنزونه وکړه چې په دې مقابلو کې تر دا مهال لوبډلې د ټولو نه زیات رنزونه جوړ کړي. د دې مقابلې ځانګړې خبره د ملتان سلطان د لوبغاړي صہیب مقصود لخوا په 270 بالونو 15 رنزونه جوړول وو. هغه په خپل اننګس کې 4 چوکې او 2 چکې هم ووهلې. د ملتان سلطان لخوا احمد شهزاد 2، کمارا سنگا 28 او کیرون پولارډ 14 رنزونه جوړ کړل. د پېښور زلمی اننګس کامران اکمل او آندری فلیچر پیل کړو، خو کامران اکمل په 19 رنزونو محمد عرفان آؤٹ کړو. د 25 په مجموعی شمیرا آندری فلیچر سہیل تنویر آؤٹ کړو. د نفس کپتان محمد حفیظ لوبا پیل کړه، خو په 350 مجموعی شمیرا پولارڈ ڈیوین سمیت په 18 رنزونو آؤٹ کړو. د پېښور زلمی پیندم ویکټ په 155 مجموعی شمیره پریوته او په 152 یې بل لوبغاړی پویلین تاسو نشوي وو. د لوبې د اخیرنی اوور چې پولارډ کولو پر رستی بال وهاب ریاس چکاو وهلا او د پېښور زلمی مجموعی شمیره 104 شپېته شوه. صہیب مقصود د دې لوبې د ټولو غوره لوبغاړی وګرځول شو.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. کته هم د رادیو او انسان ملګرتیا زړه ده. د 19 پیړۍ ل نیمایي څخه ورسته د رادیو د جوړو لپاره هلي ځلې پیل شوې وي. د 20 پیړۍ په درشل کې مارکونی او ځین نور ملګري په لومړي ځل په دې توانېدلې و چې ژغ ل لري واټنه ورسوي. خو د پېښور او شاوخوا سیمو خلک په 1915 کال کې په دې وتوانېدل چې د راډیو ژغ واوري. د یاد کال د مارچ پر 6 نیټه د آل انډیا راډیو پېښور خپرونې پیل شوې. نجیب عامر په پښتنو سیمو کې د راډیو د ارزښت او فعالیت په اړه یو راپور جوړ کړی چې په شریکه به واورو.
لا پاکستان جوړ نو چې د پېښور راډیو په پښتو، فارسی او هنکو ژبو نشریات پیل کړو. د پېښور راډیو ته به آل انډیا راډیو پېښور نوم اخیست. راډیو پېښور د پښتو موسیقي، ادب او کلتور په خپرولو کې مهم رول لوبولی دی. لایق زاده لایق چې د پښتو راډیوي خپرونو په جوړولو او وړاندې کولو کې لوی لاس دی، د هغه محل کیسه کوي.
د هغه وخت د خلکو لپاره ریډیو بیخي یو عجوبه په دې اساس باندې وه چې چا دا تصور نشو کولای چې زما ورکوټي ډبینا دغه غږ چې دی دا څنګه راوځي. خو بیا وروسته چې کله خلک دې سره بلد شو، د په دغه وخت کې سندرې نیغ په نیغه نشر کې دي، څومره نغمې چې ریکارډ شوې دي، یا کمې زبردست وړې وړې ډراماګې ریکارډ شوې دي. د حمزه بابا یا د چشتي چمنجان په وازونو کې وړې وړې ډراماګې شته دي، هغه ریکارډ شوې په 1910 کې، په 1915 کې، په 1915 کې هغه اله ریکارډ شوې دي چې کله کمرشل کپلې وي.
لایق زاده لایق وای که راډیو نه وای، د پښتنو لوی هنرمندان او شاعران به چان نه وای پیژندلې.
زه دا غواړم چې که فرض کا پر پېښور ریډیو نه وای، نن به خلکو نه حمزه بابا پیژندلې وای، نه باغی اجمل بابا پیژندلې وای، نه به دغه نور لوی خلک پیژندلې وای. ځکه چې دا خلک زمداري چې ردی کار کو په دې ریډیو کې کار کو، حمزه بابا دې کاوی نه بس سمندر خان سمندر دے کفر سید رسول وسا دے دا تو خلق جسم دا پختو دیر معتبر نامی دی دا پا پختانو باندی ریڈو پی خور پی جن دری دی
رو یا قربان او دا بے غمینو او دا بے غمینو پا خوب دا منو بلتن پمخ تپیڑ راکڑا کراکڑا وکرما
ہاں
غازی سیال د پښتو ژبې خوږ ژبه شاعر دی چې په سلګونو نغمې د راډیو لاره پښتنو اوریدلې دي. نو موږ هم وایي چې راډیو پښتنو لا ډیر سور کړی دی.
ډیر شوري ور کړی دی. ریډیو خو زبردست مخکې دا چې کله ډوډۍ شو ځای په ځای به کله په رکه او جوړ کې به سټ پرتو پروتو او خلک ورته روان شول. ریډیو به ورول یاره د ریډیو ډیر خوند دی. ریډیو
د پښتنو د ریډیو سره عین لا ولې ورځ مینه وه، ځکه چې د حالاتو نه د ځان د خبرولو او د ساتیرۍ لپاره بل داسې کومه وسیله ورسره نه وه. خو یو مهال په ټول کلي کې یوازې د ګوتو په شمار څو کسان به داسې و چې د راډیو د اخیستو وسې درلود. نو نورو به څه کول؟ یو ځل بیا غازی سیال.
نه نه ریډیو ګانې خو ډېرې کمې وې. د غټ غټ سیټونه به وي چېرته به په حجرو کې لګېدلې وي. ریډیو ګانې خو ډېرې کمې وې. خلک به ډېر په مینه سره به اورولې. زه خپله ما ته به ډېر خوند راکوه. زه به پردي کلي ته ډېر لرې پسې تلم. ریډیو خو به چې د کومه نه راواخېسته خلک به ډېر ورته جمع و. داسې ډکه غوندې به وه. چېرته لرې به مجلس و هغه پسې به تلل په کلو کې. او د ریډیو ډېر زبردست مانګو په دا چې بله ذریعه نه وه.
نن سبا د تلویزیون، فلمونو، سټیج، انټرنیټ، اخبارونو، کمپیوټر او سمارټ فونونو زمانه ده. رسنۍ یو ډیر پرمختګ کړی دی، خو لا هم د راډیو او د پښتنو یارانه هماغه سي زړه ده. نن سبا په پښتني سیمه کې ګڼ شمیر ځایي راډیو سټیشنونه شته چې خلک یې اوري. همدارنګه نړیوالې راډیوي ادارې هم شته چې د پښتنو سیمو لپاره خپرونې کوي او دا کیسه لا تر اوسه روانه ده.
لکھتے ہوں میں ہتھیاں فلما کب جر سنوں